السلام علیکم د سهار لاس بجې سوې د ازادي رادیو د دې خبرونې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې سوې په خبرونه کې ځینی راپورونه هم خبرو کله وی خو طالبانو د کوچنی اختر په دروي ورځو کې اوربان اعلان کړي ولسمشر غنی د وروستیو امنیتي پیښو په عکس العمل کې طالبانو ته خطاب کې وویل چې دوی به سخت وځپل شي فایل خبرونه کوي د کابل په دشت برچی او د لوګر مرکز کې د ورستایو خونړیو بریدونو له کابله ولسمشر غنی سه شنبه د ملي ماتم د ورځې په توګه اعلان کړه د هوایي ځواک یوې سرخی البته کې په کندهار کې استراري ناسته کړې ده د ملګرو ملتونو سرمنشي له اسرائیل څخه غوښتنه وکړه چې له زغم څخه کار واخلي د کابل په دشت برچی سیمه او د لوګر په مرکز پولی عالم کې د ورستیو خونړیو بریدونو له کابل ولسمشر سه شنبه د ملي ماتم د ورځې په توګه اعلان کړه ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل
به احترام شهدای حمله توریستی
په لوګر کې په بیګنا محصلینو او په کابل کې پر معصوم زده کوونکو د ترګریزو بریدونو د شهیدانو د درناوي لپاره د همدی اونې سه شنبه ورځ د ملي ماتم اعلان کوم د دې غمجنې پیښې د شهیدانو د روح لپاره به د ارګ په جامع جماعت ټول دولتي ادارو او ولایتونو ټول جماعتونو او تکه خانو او د هیواد په بهرنیو استازولیو کې د فاتحه او دعا مراسم ترسره شي
برگزار خواهد شد
د شنبه پر ورځ په دشت برچی سیمه کې سید الشهدا شونځي ته څیرمه په دریو چودونو کې د رسمي شمیرو له مخې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي او تر سلو زیات ټپیان دي رویټرز اژانس بیا د افغان چارواکو په حواله ویلي چې تر یک شنبه نه وخت د مړو شمیر 18 او د ټپیانو 115 ته پورته شو افغان چارواکو طالبان په دې برید کې شکیل بللي خو طالبانو خپل شکیلتیا رد کړې ده لس ورځې مخکې د لوګر په مرکز پولی عالم کې پر هغې ودانۍ موټر بم برید سوی و چې پکې د ازرې ولسوالۍ زده کوونکي میشت و چې د کانکور ازموینې لپاره ورغلي وو په پیښه کې تر سلو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه د افغانستان دفاع وزارت وایي د هوایي ځواک یوې څرخي الوتکې د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې اضطراري ناسته کړې ده دغه وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دغه الوتکه تېره شپه د هوا د خرابوالي له کبله اضطراري ناستې ته مجبوره سوه د وزارت په حواله په پیښه کې دوو پیلوټانو ته کوم زیان نه دی اوښتی خو د کندهار په هوایي لوا کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې دغه الوتکې د کندهار هوایي ډګر ته نږدې د ارغستان ولسوالۍ په جګنري سیمه کې د تخنیکي ستونزې له کبله بیړنۍ ناسته کړې او یو پیلوټ یې ټپي سوی دی د پکتیا یو مدني فعال عبدالسمد پکتین پرون مازدیګر د وسلولو بریدګرو لخوا وژل سوی د پکتیا د امنی قمندانۍ ویان محمد لال امیری ازادي راډیو ته وویل
پکتیا ولس مرکز ګردی شهر کې د نومې امتیازې اړوند د سمد پکتین په نامه چې یو مدني فعال و چې د وسلولو مخالفینو د لورې څخه په ډزو ویشتل شوی و چې کله مې چې ځواکونه د پیښ ځای ته ځان رسوي چې دا په تېښته پیل کېږي
وسلولو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي عبدالسمد پکتین د پکتیا د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکی و چې وخت نا وخت د پکتیا او ځینې وخت د هیواد په سطحه په مدني فعالیتونو کې ونډه اخیسته د ملګرو ملتونو سرمنشي له اسرائیل غوښتنه وکړه چې تر ډېره حده له زغم څخه کار واخلي او د سوله ییزو غونډو د ازادي حق ته درناوی وکړي د ملګرو ملتونو یو ویان پرون یک شنبه وویل چې سرمنشي انتونیو ګوترش په اشغال سوي ختیځ بیت المقدس او له خپلو کورونو د فلسطینی کورنیو د احتمالي اخراج په اړه ژوره اندېښنه ښولې ده د فلسطینی مظاهراتیانو او اسرائیلی پولیسو په نشوته کې لږ تر لږه سل تنه فلسطینیان ټپیان سوي دي دا خبره د فلسطین د سره صلیب کمیټې چارواکو پرون یک شنبه رسنوي ته کړې ده نشته د مسلمانانو د دریم تر ټولو سپیشل ځای او پر هغه ځکه د فلسطینیانو د کورونو خالی کولو پر سر پیدا سوي چې يهودان د ملکیت دعوه کوي پولیسو د زرګونو فلسطینیانو پر ضد رابړی مرمۍ اوشکي بهونکي ګاز او بي صدونکي لاسي بمونه کارولي د اسرائیل پولیسو بیا ویلي چې د دوی ولستنه هم ټپیان سوي دي د نړۍ د کاتولیکي سویانو رهبر پاپ فرانسیس یک شنبه هیله څرګنده کړې چې په بیت المقدس کې روانې لانجې او نشتې پای ته ورسیږي ځینو عرب هیوادونو بیا د اسرائیلي ځواکونو لخوا د زور زیاتی کارول غندلې دي د عراق په کربلا کې د یو وتلي فعال تر وژل کېدو وروسته عراقي مظاهراتیانو پرون هڅه وکړه چې د شیعهګانو په دغه سپېڅلې ځای کې د ایران قنصلګری ته اور واچوي ایهاب وزنی چې د 2019 د کال په اکتوبر میاشت کې په عراق کې د حکومت ضد اعتراضونو د تنظیمون کې په توګه مشهور وو وخت نا وخت پر اداري فساد په ایران پورې د تړلو ملیشو او په عراق کې د ایران د نفوذ په اړه انتقادونه کول دای د شنبې نه وخت له خپل کور د باندې د نامعلومو موټر سایکل سپرو وسلولو په حمله کې ووژل سو. د عراق د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په وینا د دیرشم فعال دی چې د 2019 میلادي کال له اکتوبر میاشتې راهیسې په هدفي حملو کې وژل کیږي. په دې موده کې شاوخوا 650 مظاهرچیان هم تر ډیره د مظاهرو پر مهال وژل سوي چې فعالانو دغه قتلونه د ایران پلوه ملیشو کار بللی دی. د وزنی وژنه پرون په کربلا کې د مظاهرو سبب سو چې برخوالو یې سړکونه او پلونه وتړل او ټایرونو ته یې اور واچوه. ځینو مظاهرچانو چې د وزنی جنازې لیږدوله شوار ورکوه. ایران دې له مخې لیرې سي او خلک د رژیم نسکورېدل غواړي. او د برازیل ولسمشر جایر بولسونارو د مور ورځې په درنښت د موټر سایکل چلونې په یوه سیالۍ کې ګډون وکړ. دغه سیالۍ په پلازمینه برازیلیا کې پرون ترسره شوې. ولسمشر بولسونارو له ولسمشرۍ ماڼۍ ووت او د سلګونو موټر سایکل چلونکو په ملتیا یې د ښار په منځ کې شاوخوا یو ساعت موټر سایکل وچلاوه. د برازیل پر ولسمشر د کورونا وایرس د مخنیوي په برخه کې د پوڅو اقداماتو له کبله توندې نیوکې کیږي، ځکه هلته د کورونا د لاسه د مړو شمېر تر څلورو لکو او 22,000 کسانو اوښتی دی. د راپورونو له مخې ولسمشر بولسونارو د موټر سایکل چلونې په دې سیالۍ کې په ګډون سره وغوښتل چې د خلکو ملاتړ جلب کړي. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورځو. وسلولو طالبانو د کوچنی اختر په دریو ورځو کې د اوربند اعلان وکړ. د دې ډلې لخوا د اختر د دریو ورځو د اوربند په عنوان اعلامیه کې د طالبانو مشرتابه له خپلو وسلولو غوښتي چې د کوچنی اختر په شپو او ورځو کې د افغان ځواکونو په وړاندې تعرضي عملیات ودروي. د بدل کې د چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ورستیو خونړیو بریدونو په عکس العمل کې د طالبانو د ځپلو ګوت څندنه وکړه. هغه دا خبر پرون د کابل په دشت برچی او په لوګر کې د ورستیو خونړیو بریدونو په غبرګون کې وکړه. په دشت برچی کې په دریو چاودنو کې وړ مبرز په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. په لوګر کې هم لس ورځې مخکې په یوه موټر بم چاودنه کې د ازرې ولسوالۍ هغو زده کوونکو ته مرګ ژوبله واوښته چې د کانکور ازموینې لپاره مرکز پل علم ته ورغلي وو. نور په یوه راپور کې
د افغانستان جمهور رئیس د دشت برچی او نورو خونړیو پیښو په غبرګون د سه شنبې په مخه ملي ماتم اعلان کړی او تر څنګ یې طالبان ګواښلي. ولسمشر محمد اشرف غنی یک شنبه ماښام له ارګ ماڼۍ د خپلو دوو مرستیالانو په ګډون یو ویډیویي پیغام ورکړ.
په داسې حال کې چې عادلانه او پایدار سولې ته د رسېدلو لپاره د افغانستان اسلامي جمهوریت ژمنتیا تازه کوم، طالبان باید پوه شي چې د دې له لارې خپلو شومو اهدافو ته نشي رسېدلی او که چیرې زموږ د بېګناه خلکو له وژلو لاس وانخلي، نه یوازې د هغوی پر وړاندې به د خلکو نفرت لا زیات شي، بلکې زموږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو له لورې به د هېواد په هر سیمه او ګوښه کې سخت وځپل شي.
طالبانو د دشت برچی په خونړي موټر بم حمله کې لاسترل رد کړي او هغه یې غندلي. افغان ولسمشر بیا په خپله پرونۍ وینا کې وویل چې د جهل او تیارو ډلې کله د طالب او کله د داعش په نوم د افغانستان خلک وژني. د کابل لویدیځ دشت برچی سیمه کې د سید الشهادات نجونو ښوونځي مخته وړ مورس د زده کوونکو د رخصتۍ پر وخت موټر بم برید شوی. په دوام یې دوه نورې چاودنې هم شوې. د کورنیو چارو وزارت یکشنبه اعلان وکړ چې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي او تر سلو زیات ټپیان دي. رویټرز خبري اژانس د افغان چارواکو په حواله چې د نوم د نه اخیستو شرط یې خیر راپور ورکړی چې د مړو شمېر تر یکشنبې ناوخته 8 او ټپیانو 115 ته پورته شو. ټپیان چې د کابل بیلابیلو روغتونو ته یوړل شوي له درده کړېدل. یوه هم زهرا وه چې په ټپي بدن یې له رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې د سترګو لیدلی حال بیانوو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دشت برچی د دې خونړۍ حملې په غبرګون د سمدستي اوربند ټینګښت غوښته. تر څنګ یې له ملګرو ملتونو غوښتي چې د افغانستان د خلکو د وژنې پوښتنه دې وکړي او د یو ځانګړي ټیم په ګمارلو سره دې دغسې لویو خونړیو بریدونو د عاملینو په پېژندلو کې پوره هڅه وکړي. د کمیسیون په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم غوښتل شوي چې د دغسې وژنو د تکرار د مخنیوي لپاره د ملکیانو د خوندیتوب په خاطر لاس په کار شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر چې د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ د جرمونو نړیوالې محکمې ته تللی، د محکمې له څارنوالې غوښتي چې په افغانستان کې د جنګي جرمونو د څېړنو پیل د همدې دشتي برچي له وروستۍ خونړۍ حملې وکړي.
این جنایت دشتي برچي را که خانم برسودا که لوی څارنوال د دشت برچی له دغه جنایت مېرمن بنسودا چې د جرمونو د نړیواله محکمې لوی څارنواله ده سخت متاثره شوه. موږ وویل افغانستان حاضر دی چې له تاسو وغواړي چې موږ سره په ګډه کار وکړي او د خپلو ګډو څېړنو پیل هم د دشت برچی له همدې پیښې وکړو څو په دې ترتیب د دغه جنایت مرتکبینو ته دا پیغام ورسیږي چې تاسو به د قانون له منګلو لرې پاتې نشئ.
په افغانستان کې له څو اونیو راهیسې لویو بریدونو او جګړو زور اخیستی. په هلمند کې د تېرې اونۍ پراخې جګړې چې زرګونه کورنۍ کډې ته مجبوره کړې، په لوګر کې په محصلینو باندې لویه چاودنه او وروسته یې هم د دشتي برچي خونړی برید د تاوتریخوالي د بې ساري لوړېدو لویې بېلګې یادېږي. وسلوالو طالبانو که څه هم اوس د برچي په خونړي برید کې لاس لرل رد کړي، خو له دې مخکې د بهرنیو ځواکونو په ځنډ وتل د دوحې د تړون سرغړونه یاده کړې وه او ګواښ یې کړی و چې د جنګیالیو لپاره د هر ډول اقدام لار خلاصه ده.
روغتیا وزارت له هیوادوالو غواړي چې د اختر په ورځو کې له ګڼې ګوڼې ځان وساتي او د اختر مبارکۍ لپاره دی د یو بل کره تګ راتګ نه کوي. نور حال په دې راپور کې.
د کابل د مریم لیسې په بازار کې خلک د اختر لپاره میوه پیری. د کوچنی اختر پر رسیدو سره په کابل ښار کې ګڼه ګوڼه زیاته شوې. د دې ښار یو شمېر هټیوال وایي هغه خلک چې د اختر د سودا لپاره راځي ماسک نه اچوي او ټولنیز واټن ته هم جدي پاملرنه نه کوي. هارون او احمد سمیر:
د لیسې مریم دکان لرو، دلته خلک راځي د اختر لپاره سودا اخلي او نه ماسک کاروي او نه دستکش او نه فاصله رعایت کوي او څو بیروبار د سینه فاصله څوک رعایت کوي او ماسک شین څوک نه کاروي.
تله سي مريم کې کار کوم، فاصله مراد کې ډېر لګ فاصله کې اتیا فیصد یا شپېته فیصد خلک ماسک اچي د ښکاره خو به نه اچي او ماسک نه ډېر کم استفاده کوي خلک فاصله نه رعایت کوي دیوبل بیروبار زیاده او باید خپل لګ هغه کې.
د کابل ښار ځینې اوسیدونکي بیا وایي چې کورونا وایرس جدي نه دی او د تیر په څیر د اختر د خل مانځلو لپاره چمتووالی نیسي. خو د افغانستان د عام روغتیا وزارت بیا وضعیت جدي بولي او له ټولو هیوادوالو غواړي چې کورونا وایرس جدي وګڼي. د دې وزارت ویان غلام دستګیر نظري نن یک شنبه ازادي راډیو ته وویل ټول هیوادوال باید په اختر کې له تګ راتګ څخه ډډه وکړي او که د اړتیا په صورت کې تګ راتګ کوي نو بیا هم روغتیایي سپارښتنو ته جدي پام وکړي.
نگرانی وزارت ساتم افغانستان
دا عام روغتیا وزارت اندیښنه هم همدا ده چې زموږ ډیری هیوادوال د اختر په ورځو کې روغتیایي سپارښتنې په پام کې نه نیسي چې دغه چاره کولی شي د دې ویروس په چټکې خپرېدا کې مرسته وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې 221 کسان په دې ویروس اخته شوي چې له ډلې 12 کسان مړه او 102 بیرته روغ شوي دي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې له تازه ثبت شویو پیښو سره په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر شاوخوا 12000 ته ورسید. د افغانستان د عام روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ د دې وایرس له امله په دې هیواد کې د مړه شویو کسانو شمېر 2699 ته پورته شوی او شاوخوا 45000 بیرته ترې روغ شوي دي.
اوس به دا واورئ چې نن په کابل کې ورځپاڼو پر کومو مسایلو لیکنې او تبصرې خپرې کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې بېلابېل موضوعات خپار کړي دي. هشت صبح ورځپاڼې د طالبانو له لوري د اختر په 3 ورځو کې د اوربند په مسلې بحث کړی او لیکلي دي چې طالبانو په داسې حال کې د اوربند اعلان وکړ چې تیره میاشت د افغانستان لپاره خونړۍ وه. د مطلب لیکوال ټینګار کړی او لیکلي دي که طالبان له دې عمله شکایت کوي چې د دوی او امریکا ترمنځ د دوه د توافق نه مخې د بهرنیو ځواکونو په مهالویش کې نقص راغلی، په خبره امریکا او افغان حکومت هم باید د طالبانو ته څرګنده کړي چې تیر یو کال راهیسې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کچې د کمیدو برعکس جګړې لا زیاتې سوي او په خبره هر ورځ ګڼ ملکي افغانانو ته مرګ ژوبلا اوړي. لیکوال په ټینګار لیکلي چې که چیرې طالبان د خپلو مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له نوملاړه د نومونو د وتلو غوښتنه کوي، په مقابل کې باید افغان حکومت او نړیواله ټولنه د بین الافغاني مذاکراتو او اوربند د ټینګېدو شرط پرې ومني. ملي ارمان ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې د شنبې په مازدیګر د کابل په دشت برچي سیمه کې د سید الشهدا ښوونځي باندې موټربم برید په اړه لیکلي دي. سرمقاله لیکونکي لیکلي دغه حملې معصوم ماشومان ووزل او اکثره افغان کورنۍ د غم په ټغر کې نیولي. لیکوال د دغه حملې په اړه د ژورې خواشینۍ په څرګندولو تور پورې کړی چې په افغانستان کې د دغه ډول حملو او قتلونو سرچینه په پاکستان کې د ترهګرو ډلو مدرسې دي، هغه څه چې تل افغان حکومت او یو شمېر نړیوالو هیوادونو هم تل یادونه کړې ده. هغه څه چې تل افغان حکومت او یو شمېر نړیوالو هیوادونو یې یادونه کړې ده، خو پاکستان بیا تل دا تورونه رد کړي او د افغان سولې بهیر ته یې ځان ژمن یاد کړی. سرمقاله لیکونکي